گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم.
السلام علیکم درنوونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د فساد د دوسیو په تړاو دغه وزارت څلور منصوبین په اعدام او سلګونه نور د حبس په مختلفو مودو محکوم شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په رپورټ کې ویلي دی چې د روان کال د حمل څخه د اقرب تر 15 پورې د دې وزارت د فساد اړوند 1404 نوي دوسیې چې پکې 2318 شکمن کسان شامل و څېړل دي. جنرال دولت وزیر دغه رپورټ په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د 958 دوسیو په تړاو 1202 کسه ابتدایه پوځي محکمو ته معرفي شوي دي. 201 دوسیې د کافي اسنادو د نشټوالي له امله حفظ شوي دي او 201 دوسیې بیرته رد شوي دي. د آسیا فاونډیشن په تازه سروې کې چې د افغانستان په څلور د ولایتونو کې د شاوخوا لزر افغانانو سره شوي ده، اکثر افغانانو پکې ویلي دي چې هیواد یې په سم لوري روان دی. په سروې کې د امنیت او اقتصاد په حقله اندېښنه هم ښودل شوې ده او ګڼ شمېر برخه اخیستونکو ویلي دي چې که وس یې ولري بل کوم هیواد ته بلاړ شي. د آسیا فاونډیشن دغه سروې د 2004 کال راهیسې کوي او تر اوسه پورې د شاوخوا 9400 تنونه پوښتنې کړې دي چې پکې ښځې، سړي او د افغانستان د هر قومیت پورې تعلق لرونکو خلکو برخه اخیستې وه. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ډی سي ته راغلی. اجرایی ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی عبدالله د امریکا د کانګرس د غړو سره د افغانستان د وضعیت او دا چې د ملي یووالي حکومت د کومو ستونزو سره مخ دی په دې هکله خبرې وکړي. اجرایی رئیس نن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې هم وینا وکړه. او دا هم نړیوال خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي په عراق او ایران کې د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره د سری صلیب نړیوالو کمیټې ته د روغتیایي خدمتونو وړاندیز کړی دی. تر اوسه نه ده معلومه چې ایران یا عراق به دغه غوښتنه منلې وي که نه، ځکه چې دواړه هیوادونه د اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دی چې د ایران د خلکو سره هیڅ شخړه نه لري او زیاته کړې ده چې شخړه یوازې د هغه په قبل د ایران د مستبد رژیم سره دی، ځکه چې هغه وایي ایران زموږ د تباهۍ خبرداری ورکوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي ډګر بمبار کړی دی چې د حوثي شیعه یغیانو په لاس کې دی. یمنی چارواکو دغه خبر تایید کړی دی. خدا چې هوایي ډګر ته څومره زیان رسیدلی په دې هکله څوک یو څه او څوک بل څه وایي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هوایي ډګر ډیری برخې نه دي ورانې شوي، خو په صنعا کې د یمن چارواکو بیا ویلي دي چې د الوتکې د پرواز سیمه او هغه برج چې الوتکو ته معلومات ترې ورکول کېږي له منځه تللی. د لبنان مخکنی صدر اعظم سعد حریري ویلي دي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د سعودي عربستان نه بیرته خپل هیواد ته ستون شي. حریری د همدې میاشتې په 4 یو دم د صدر اعظمۍ د بقام نه د استعفا اعلان وکړ. حریری د استعفا پر وخت په ایران او حزب الله سخت انتقادونه کړي ول او ویلي و چې د همدې ویرې په خاطر استعفا ورکړې ده. خو د حزب الله یو شمیر جګپوړي چارواکي بیا وایي چې سعودي عربستان هغه په زور استعفا کولو ته مجبور کړی او په هغه هیواد کې نظر بند دی. لس ورځې کېږي چې سعد حریری په سعودي عربستان کې دی. په زیمبابوې کې عسکرو دغه هیواد دولتي مطبوعاتو مرکز نیولی. داسې اوازې هم په مطبوعاتو کې خپرې شوې دي چې ښایي دغه کار د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرت موګابي په خلاف کودتا وي. موګابي تقریبا 93 کاله عمر لري. عسکرو د دولتي مطبوعاتو کارکوونکو ته ویلي دي چې د هغوی د امنیت د ساتلو لپاره ورغلي دي، خو ځینو سرچینو بیا ویلي دي چې پولیسو د ځینو مامورینو سره زور زیاتی هم کړی دی. په پایتخت هرارې کې د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. د پایتخت په لارو کوڅو کې ګڼ شمېر عسکر او امنیتي ځواکونه هم لیدل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې شمالي کوریا په دې غندلې ده چې د هیواد امکانات د دې پر ځای چې په خپل ولس مصرف کړي د اتمي وسلو د جوړولو په پروګرام یې مصرفوي. تروندونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
We'll be right back.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د خلکو د 2018 کال په سروې کې یو شمیر مسایلو ته اشاره کړې ده، او د مقایسې په حساب ویلي دي چې خلک اوس د تیر کال په نسبت آیندې ته خوشبینه ښکاري، او د ناامنۍ او بیکاریو د ګواښونو سره سره دوی وایي چې آینده یې ښه بریښي. رحیم ګل سروان موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ایشیا فاونډیشن د سګنی کال سروې ښیي چې 2.8% کې افغانان فکر کوي چې هیواد یې په سم لوري روان دی او پاینده ډاډمن دي. له 2013 کال راهیسې د دې بنسټ د سروېګانو له مخې په سګنی کال کې پاینده د افغانانو ښه باور تر ټولو نورو کلونو زیات دی. تیر کال 9.3% کې افغانان آینده ته هیله من وو. د سګ او تیر کال توپیر 3.5% کې دی. تیر کال 15% کې افغانان بې باور وو، سږ کال بیا 1.8% کې پاینده بې باور دي. په دې سروې کې له 1000 مرکشو سره مرکې شوي. د ټول عمرونو له 300 کلونو زیات وو. 50% سړو او 50% ښځو په دې سروې کې برخه اخیستي. 40% ښار میشتي او 90% کلی میشتي د سروې مرکه شوي دي. سروې په جولای کې شوي. د سروې له مخې 30% کې پښتانه، 90% کې تاجک، 80% کې هزارګان آینده ته هیله من دي. یوازې ازبکان تیر کال 90% کې هیله من وو، خو سږ کال 15% کې ازبکان آینده ته خوشبین دي.
تشویش په عین حال کې موجود ده. د بیکاری، اقتصادي وضعیت او د ناامنۍ په ټوله کې، لیکن بیا هم کله پوښتنه کوو د ملک د مسیر په مورد کې چې خلک فکر کوي دا ملک په ښه سمت روان ده که په غلط، یو 4% د پروسه کال په پرتله فیصدي د هغو خلکو چې وایي ملک په سم لوري روان ده یا دغه حالات په سمې دودي دغه فیصدی لوړه سوي 3.5% ته رسیدلې ده.
د ایشیا فاونډیشن دا سروې په داسې حال کې په سګنی کال کې د خلکو باور پر آینده زیات خي چې لا هم افغانان ناامنۍ تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروې لا هم ناامنۍ تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروې وړاندې کاږي چې د ناهیلۍ لوی لامل ناامنۍ، اقتصادي ننګونې او ناکامه حکومت ولي ده. سروې کې په امنیت، اقتصاد، حکومت ولي یا خدمتونو، ټاکنو، رسنیو، د ښځو پستونزو او کډوالۍ د عامو افغانانو نظرونه راغونډ شوي. سروې لا هم وایي چې طالبان د خلکو په منځ کې محبوبیت له لاسه ورکړی. د سروې له مخې یوازې 15% کې خلک طالبان سره خواخوږي لري، خو لس کاله وړاندې سروې 22% د محبوبیت طالبانو ته ښودلی وو. عام خلک بیا د دې سروې په تړاو منفي او مثبت نظرونه لري. ځینې انګیري چې وضعیت سم نه دی، ناامني ډېره ده او عام خلک په پراخه کچه له بیکاري سره مخ دي.
د تیر کلونو دا اوس د افغانستان حکومت په صحیح لار روان دی.
چې د عملیت مخته ورشي موږ به پرده یو سوال نه خلاص، موږ افغانستان ته مخته کړی په هر څه برخه کې.
امنیت خو له نه امنیت ښه شوی د دوه کلو کې، او نه کوم داسې اقتصادي پرمختګونه رامنځته شوی دی چې موږ وایو چې اقتصادي پرمختګ لري د افغانستان، او دا ټول مشکلات دي. نو
د ایشیا فاونډیشن په سروې کې دا هم راغلی چې د تیر کال په پرتله سږ کال امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. د شخصي خوندیتوب په تړاو د خلکو ویره سږ کال د تیر کال په پرتله 9% لوړه شوې ده. دا بنسټ له 2004 کال راهیسې هر کال سروې کوي. شاوخوا 100 افغانانو نظرونه سره راغونډ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې هر کال تر 40,000 پورې افغانان د شکرې د ناروغۍ نه مري. دا او ځینې نور مطالب لږ وروسته راځي. اوس یوې بلې مسلې ته راځو چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت 3 کاله کېږي، اوس هم مخالفان لري او هم پلویان، او دواړه جلا جلا نظریات لري. ځینې منتقدین وایي چې حکومت د امنیت په تامین او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې ناکام دی، مګر یو شمیر نور خلک بیا په دې نظر دي چې وایي حکومت د نړۍ سره د افغانستان د سیاسي او تجارتي اړیکو د ښه کېدو لپاره په بنیادي پروژو باندې تمرکز کوي. په دې حق له امریکا غږ آشنا تلویزیون د جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی ملګری او اوسنی سیاسي منتقد انور الحق احدی سره مرکه کړې ده.
ډیر زیاته مننه چې وخت مونږ ته راکړ. پیل به دغه د ایشا فاونډیشن د سروې نه وکړو. ځینې خلکو خوشبيني خودلې، ځینې خلکو مندښنه خودلې ده. د خوشبيني عوامل څه دي او د بدبيني عوامل څه دي تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم اصلي تصویر دا دی چې خلک له حکومت نه ناراضه دي او حالت په افغانستان کې ښه نه ده. دا که یو ورځ 80% خلکو نه ناراضه وسیږي او بل ورځ دا وات 80% نه ناراضه وسیږي، دا په وخت کې چندان فرق نه ده. دا هغه ته پاتې کیږي لکه څو سړی عاید 1 روپۍ وسیږي او کالته چې دا عاید 2 روپۍ سوی وسیږي، بجای دې سوی چې عاید مې 2 روپۍ ده، وایي ما څه دا تقریبا 100% زما په
ریکې ته تقریبا. خو خوشبینه دي د څه له تونه شته چې خلک خوشبینه وسی؟
خو زه وایم دې ته وایم څه کنه چې دا د دلته ذکر ارقام دلته ذکر سول او ځینې دا ارقام یو اندازې پر زده نقیز دي. مثلا شپږ 50% خلکو ویلي دي چې موږ له هغه نه خوښیو، له پرمختیايي پروژه نه خوښیو. بیا یو 50% وایي چې موږ د اقتصاد نه خوښیو. یعنی یو درس نه ده، یا د دا یو 50% غلطه، یا د شپږ 50%
سره غلطه. دا یو باز ده چې ممکن د هغه سروې کوونکي ادارې سره باید په دې اړه باسو چې اوس د ارقام پیدا کړي.
زه وایم چې یعنی دې نه د هغه نه سي اخیستلای او نتیجه نه سي اخیستلای چې خلک لري په افغانستان کې پروسه کال ډیر ناراض او اوس د ډیر زیات څه هغه سوي دي راضي سوي دي چې دغه ځینې زما په خدا ادم رضایت فوق العاده زیات دی، اقتصاد فوق العاده خراب دی، امنیت اوس هم څه خراب دی. خلک د امنیتي قواونه ممکن راضي اوسي کې لدی نه سړي ختم خو جنگ کوي
په پخې باندې. دا خود منتخبینو خبره ده، د حکومت پلویان دا خبره کوي چې حکومت په بنیادی پروژو باندې کار کړی دی او ځینې اقتصادي پروژو کې لاسترونه ډیر زیات دي. په هر صورت دا ډیر یو لوی بحث دی، ممکن په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه خبرې وکړو. یو بل مطلب ته په دې وروستیو کې ځینې کسانو چې اکثرا د ولسمشر د پخواني ولسمشر احمد کرزي پلویان بلل کېږي، د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده. د لوی جرګې د عباس په کابل کې څنګه روان دی؟ آیا دا ضروری ده چې دغه جرګه دی وبلل شي کو بلل کېږي؟ الیتونه څه دي، څه ضرورت دی ورته؟
دا یو بل مثال دی چې خلک له حکومت نه غدي ناراضه دي. خلک له حکومت نه ناراضه دي، د دې بدلون لپاره نه غواړي چې یو کال دوه کال نور څه د انتظار څه د وکړي، او هغه باندې په نوي انتخاباتو باندې هم ځین دا خلک څه د عقیده چندان نه لري. په دې معنی چې وایي ممکن انتخابات یاونی سي او یا هم څه د پسی ډول څه د ونی سي، په غو ډول باندې دوی وایي چې دا عنعنوي لوی جرګه صدر شي. اصلي خبره په کې دا ده چې خلک له دې حکومت نه خوښ نه دي او غواړي دې حکومت بدلون څه دراوي.
خلکو ته قانون واک ورکړی دی چې تاسو د رای د خپل رای په کارولو سره کولای شئ د حکومت د سرنوشت په اړه تصمیم ونیسئ. ځینې کابل خاریان وایي چې کله موږ دموکراتیک پروسې لرو څه ضرورت چې انني لوی جرګو ته ورشو.
دا خبره ممکن یعنی استدلال ممکن په جای کې ووسیږي، اما خلک په دې باندې اعتماد نه لري چې انتخابات به وسی که به ونیسي. مثلا دا درې کال کېږي چې دوی موږ پارلماني انتخابات کوو، اول کې په 2015 کې قرار وسیږي، بیا چې دا خالته سره راوچول اوس بیا هم سره دا هم په شک تر دې چې خالته کیږي کنه کیږي، او که پارلماني انتخابات ونیسي خطر دې هم ستاسو سي ریاستي انتخابات ونیسي. که چیرې ریاستي انتخابات په شک کې سي ووسیږي، بیا نو دوی استدلال داده غیر دې لوی جرګینه کوم بل میکانیزم سره ستاسو سره څنګه دي تر قانوني میکانیزم خو انتخابات دي، خو که انتخابات ونیسي بیا څه کیږي؟
کدا جمع بندي کو تاسو د دغه جرګې درابلولو طرفدار یاستي؟
زه وایم چې خلک د حکومت نه ناراضه دي، زه طرفدار د قانوني بدلون دي حکومت او سیګما حکومت رښتیا انتخابات څه په صحیح ډول باندې شوه کی زه د انتخابات طرفدار یم، اما که چیرته انتخابات څه نه کوي یا شفاف څه نه کوي په غو صورت سره تبان دي لوی جګې دایې څه کوي.
د انتخاباتو په اړه بحثونه ډیر دا غدي. مثلا یو جناوي چې همدغه کمیسیون دی همدغه کمیسیون سره د انتخاباتو شي، بل جنا کې بل ډلې کې خلک وایي چې نه دغه کمیسیون کسان دی باید بدل شي او نوې کسان دی وګمارل شي بیا د انتخاباتو شي. کمیسیون لپاره خو نوې کسان تازه وګمارل شول او اصلاحات مثلا په دې څو کلونو کې مطرح و، اوس دغه خلګي ډلې یا سیاسي ډلې ټپلې ولې سر ویشل شي ودی؟
په دې باندې چې کمیسیون خلک ویشل شي ودی، دا د ډاکټر صاحب غنی خلک دي او د ډاکټر صاحب عبد الله خلک دي. نور خلک په دوی باندې اعتماد نه لري، دا به طرفه خلک نه دي او دوی شفافیت ته هغه نه دي متعهد نه دي.
دا ګوندونو په مغاول ورځو کې دا شکایتونه کوي،
په مغ وخت کې موږ علني شکایت ته وک په هر کې حتی دا ټول مشران چې دوی ما علني چې جمهور تولس دا میتود نه شفاف ده او نه دي هغه نه دي منل ولده. خودی هغه نه کوي بحث ته نه حاضرېږي او ما غوښتل د خلک په دې باندې عقیده نه لري وای چې نه وای کوم څه د جوړ کا چې په دې کې مخالفین هم څه د لاقل حق دي ارزیابي څه د ولري یا خدا دا سلام دې سره د دې تر څنګه یو نظارتي کمیټه څه دا راوله چې موږ د دوی خلکو کارونه څه تفتیش
خدای یو توافق ته ضرورت لري هم د نن په حکومت کې هم اخواته د سیاسي عذاب تر مځ ولې اجازه راکې تاسو په مرکه کې ما ته ویلو چې ممکن په انتخاباته کاندید وسی آیا دا تصمیم نیول دی آیا د انتخاباته دریږي د جمهور ریاست
او ان شاء الله صدا په امر فکر مرکز په
امر ډیر زیاته من خیر سه کوم ودان تاسو لرا تاګ بیا ان شاء الله
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه
نن دویم ورځ ده چې په کونړ کې د پاکستان سره په پوله باندې د راکټو بریدونه دوام لري لسګونه کورنۍ د خپل کورونو نه وتلې دي او نور سیمته کړه کړې ده زبی الله غازی د جلال آباد نه راپورټ را لګل دي
د کونړم نیقو مندان پاسوال جمعګل همت وی لبیګاری سي پر اشتل شو تازه مرمو کې زنی د شلتن ولسوالۍ لودانی سره نږدې ساحو کې لګیدلې دي
ولسوالۍ پر انګړ باندې هم د څو توغندۍ په نژدېوالي کې ثابت کړی دی چې په منځو ان په مجموع کې د سرحدي ولسوالۍ چې دانګام شلتن مروره خاص کونړ پکې شامل دي دریسو د څلور شپېر مرمۍ د منځل مرمۍ البته د مختلف صلاح او توپونه دي او په همدا شکل مزایل دي چې دا مرمۍ راغلي دي
د کونړ ډیورن کرخه ته پرچیر مدغه ولسوالۍ لوړ می ورځ راځي سي تازه توغندیز بریدونه پیل شوی چې بیگانه بلش په پکی د دانګام یو ځای اوسیدونکو هم ټپی شوو د کونړ امنی قومندان وای لړپړی مقاماتی پر دغه بریدونو خبر کړي او د ډیورن کرخه ته چیر مساحو کې ځواکونه تیار سیدي
مژه عام ته محمد اګل رضا په کامل اطمینان د تواصل کمر ته ادات وسه یعنی زموږ ټول امنیت ځواکونه د لاله په نصرت په 100% وزارت کې قرار لري او دښمن ته به غاښ ماتول کې جواب
ځای ولسی خلک وای بریدونو په تنکړی او له مجبوري ورځې کړه کېدو تخپلې بسترې تړلې دي
نړی وحشت ته مخامخ کلی بیرحمانه بریډ دی د پاکستان د خان دا معلومیږي او دا دولس پری لري روسو ترخ کی پاتې کیږي دولس پری اته پری دولس پری لري پلس پری لري دولس پری لري نو هغه ډیر غټ ترخ دی تقریبا کیلو 2 کیلو ترخ دی پاتې کیږي دی نور اول دی
خوې وی حکومتي منبي امریکا غک تول چې افغان ځواکونو د دغه بریدونو په خبرګون نن داغه په لوزینی سیمه مویشته چې سم دستي پر افغان غاړه بریدونه قلار شوې دي د کونړ د والی ویان غنی مصمم وای لسګونو کورنۍ له دغه بریدونو نخپل کړي اخستي او خوندي سیمه ته پخې استلې دي
تر اوسه پوری چکه معلومات من کراغلی دي شولتن ولسوالۍ څخه تولیخ کورنۍ را کړه شوې دي او دغه کورنۍ ته د مرستو رسولو په خاطر باندې ولایت ان مفهم کې د بیړنۍ کمیټې غونډه جوړه شوې ده او دا قرآنی ته بلومړنۍ مرستې ورسې
د ډیورن کرخي لاغي غاړې نه پر کونړ د دغه بریدونو د لړۍ ول سیز په پورا کې دوه خلای هم افغان او پاکستانی چارواکي پر بندیدونه دی موافق شوي پاکستانو چارواکو وړاندې ویلو چې افغان غاړې نه پر د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي بریدونه کوي خو افغان حکومت د غېدا په کلکه رد کړي ده زبیولا غازی آشنا رادیو جلال آباد
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د نومبر 14مه د شکرې د ناروغي د مخنیوي نړیواله ورځ ده د غورس په کابل کې منځل شوې ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویل دي چې هر کال تر 30000 پورې افغانان د شکرې د ناروغي نمرې اکرام شینواری د کابل نه راپور شاکړی دی
د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان WHO چارواکي په افغانستان کې د شکر د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دغه هیواد کې تر 30000 پورې خلک د دغه ناروغي له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سنگ مشر ډاکټر سیدبی بروال نن د سیشمې پورس کابل کې ویغونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د شکر ناروغي مخ په زیاتېدو ده
په افغانستان کې روسي امر داس خې چې په کوم وخت نه چې دغه سروې شوې ده چې په تقریبا شل زره کسان په افغانستان کې په کال کې د دې خطرناک ناروغي د واس د لاس خپل ژوند د لاس اور کوي. یعنی دا خطرناک ناروغي په افغانستان کې هم ډیره زیاته ده.
هونډې ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د افغانستان د دفتر مشر ډاکټر سوپریا ویل چې په افغانستان کې د شکر ناروغي درملنې ته لازمه پاملرنه نه کیږي. ډاکټر سوپریا په دې برخه کې لوکورنې وغوښتل چې د شکر ناروغي ته د جدي پاملرنه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي ویل چې د افغانستان د نفوس 8.4% خلک د شکر په ناروغي اخته دي.
ان افغانستان diabetes goes largely unnoticed and untreated.
Dr. Supriya Well, په افغانستان کې شکر ناروغي ته پاملرنه نه کیږي او تر ډیره یې درملنه هم نه کیږي. دا ټکل مخکې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس 2.5% خلک چې د ټول نفوس 8.4% کیږي د شکر په ناروغي اخته وو. په زړه پورې خبره دا ده چې سړو پرتله ډیری ښځې په دې ناروغي اخته وي. خو افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې د شکر د ناروغانو شمیر نږدې 800,000 ته رسیږي. نوامبر د میاشتې 14 په نړۍ کې د شکر د ناروغۍ د مخنیوي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په نړۍ کې ښځې او شکر تر نامه لاندې لمانځل کیږي. په کابل کې د سې شنبې په ورځ د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت د عامې روغتیا په وزارت کې یوه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو څانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال په خپله وینا کې د شکر د ناروغۍ د علاج وړ ناروغي وبلله، خو له هغو خلکو چې په دې ناروغۍ اخته دي په خوړو کې د احتیاط غوښتنه هم وکړه.
په افغانستان کې د دې لپاره خاص مراکز چې د شکر ناروغۍ تداوی کوي، د خوږې ناروغۍ تداوی کوي شته، د موجود دي د افغانستان په کابل کې دا موجود دي، په مرکزی شفخانو کې تقریبا په هر شفخانه کې د لپاره یو برخه شته. خو د ولایت په سطح باندې هم په مرکزی سطح باندې موږ د لپاره امکانات لرو، خو هغه څه لازم دي د دې مخنیوي او د دې کنټرول لپاره پراخ مرکزونو ته ضرورت ته لا تر اوسه په هیواد کې نشته. او د عام روغتیا وزارت په دې اړه باندې کوشش کوي چې ان شاء الله په راتلونکي کې د دې لپاره قوي مرکزونه د نورو ټولنو په همکارۍ سره ولري.
ډاکټران وایي چې شکر یو پټه ناروغي ده او د وخت په تیریدو سره زړه، سترګې، پښتورګي او عصبي ریښې زیانمنوي چې که په وخت علاج ونه شي مرګ سبب هم ګرځي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د رپورټونو له قراره په برما یا میانمار کې د روهینګا په اقلیت خلکو باندې د پاوز په ظلمونو باندې د پاوز په ناروا چلن باندې اعتراضونه ادامه لري. نن داسې یو خبر دی چې یوې ښځې ویلې دي چې د میانمار یو شمیر پوځیانو په جنسي تیری کړی دی او بیا وروسته اولاد د اور په لمبو کې سوځولی دی، مګر د میانمار اردو دغه ادعاګانې نه مني. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د میانمار پوځ د یو خپاره شوي رپورټ په ترڅ کې د روهینګیا د اقلیت د ډلې پر مسلمانانو باندې د جنسي تیریو او وژنو څخه انکار کړی دی، خو ځینې قربانیان د پوځ دا رپورټ ردوي.
د میانمار پوځیانو زموږ نارینه را وژل او زموږ کورونه یې وسوځول. زما کور ته درې سرتیری راننوتل او پر ما باندې یې تیری وکړ او زما تر ټولو کمکی ماشومې اور ته واچوه.
د سکال د اگست میاشتې نه را په دېخوا کله چې امنیتي ځواکونو خپل تصفیوي عملیات پیل کړل، په سلهاوو زره روهینګیان د ظلمونو او تیریو له ویرې څخه ګاونډي هیواد بنګلادیش ته تښتېدلي دي. پوځ وایي دوی د عملیات وروسته له هغه پیل کړل چې روهینګیانو پر امنیتي پوستو باندې برید وکړل او 12 سرتیری یې ووژل. د پوځ رپورټ په هماغه ورځ خپرېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د آسیان د غونډې په څنډو کې د میانمار د مشر آن سان سو چی سره لیدنه وکړه. ټاکل شوی دی چې سبا ته به ښاغلی ټیلرسن په دې اړه خپل کلک دریځ او پیغام پوځ ته خپور کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رنوریدونکو د رسیدلو رپورټونو له قراره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي لوی جرګه د ملک د ټولو حالاتو د سمیدو لپاره بهترینه لار ده. همداشان په دې تیره چهارشنبه په کابل کې یو شمیر ځوانانو، قومي مشرانو او سپینګیرو هم په یوې غونډې کې برخه واخیسته او دا خبره یې وکړه چې انوی لوی جرګه کېدای شي د ملک د ټولو حالاتو د ښه کېدو لپاره بهترینه لار وي. مونږ د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس علاقار شاهزاده مسعود صاحب سره لږ مخکې وغږېدو چې هغه هم په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه. شاهزاده مسعود صاحب غواړم ستاسو نظر واورم چې دغه لوی انوي جرګه څنګه د ملک د حالاتو د خکېدو لپاره بهترینه لاره ده. حال دا چې امداوس په افغانستان کې حکومت شته دی، ام پارلمان شته دی، نو انوي جرګه خو خپل شرایط لري چې څنګه دایره دي شي. تاسو څنګه دغه سی یوې جرګې د جوړېدو کوشش کوئ او بهترینه لاره یې بولئ؟
بله، تاسو وګورئ د افغانستان موجوده حالاتو په کتو سره چې د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېږي او په افغانستان کې د قانون حاکمیت متاسفانه نشته ده او جنگونه ورځ تر بلې زیاتېږي او په عین زمان کې د ملي نفاق لپاره ځینې کړۍ ډېر سخت کوشش کوي چې په افغانانو کې ملي نفاق راولي او په عین زمان کې تاسو پوهیږئ چې د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي چې اعلان کړله د هغه د څېړلو لپاره چې ملت باید په اعتماد کې واخیستل شي، دا ټولو ناخوالو ته چې اوس افغانستان متاسفانه په یو بحراني حالت کې ده. د افغانستان په تاریخ کې چې افغانستان دغه سل بحراني حالات سره تللی ده، نور د افغانستان ملي مشرانو یا حکومتونو دغه عنعنوي لویې جرګې راغوښتي دي چې موږ ښه بلګې هم لرو. نور لهذا په اوسنیو شرایطو کې دغه ټولو ناخوالو دپاره چون د افغانستان پخوانی ولسمشر هم دا پیشنهاد کړی وو او د دې ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتو کې په دې ارتباط د افغانستان قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو لکه د تیر هفته چې په کابل کې دا لویه جلسه وشوله، ټول د دغه ناورین د حل لپاره دودیزې عنعنوي لویې جرګې ملاتړ کړی دی او په حکومت باندې غږ کړی چې حکومت باید دغه لویه جرګه راوغواړي. نور موږ امیدواره یو چې حکومت هم دغه حقیقت ته رسېدلی چې ملت په اعتماد کې واخلي او ملت خپله ملي اراده تمثیل کړی شي، نو دغه غنوي لوی جرګې په ملاتړ باندې جرګه جوړه شي.
شهزاده مسعود صاحب، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان حالات اوس دومره بحراني دي لکه مثلا په خوا چې بلوی جرګې راغوښتل کېدی، مثلا په ملک باندې به یو تعرض شو، تیری به وشو، د خارج نه ملي وحدت ته استقلال ته به خطر موجود نو بیا بلوی جرګې راغوښتل کېدی؟ اوس حالات هم داسې یو حال ته رسېدلي دي چې لویه جرګه باید راغوښتل شي، انوي لویه جرګه او حکومت باید راوغړي.
تاسو وګورئ دغه اوس حالات دغه سخکاري خدای دې داسې نه کوي چې اوس د غټو قدرتونو د سیمې د هوادو د منطقې د هوادو اوس یقینا افغانستان د تقابل مرکز ګرځېدلی ده. نور دا ویره ده چې خدای ما کړه په افغانستان دومره سوریه جوړه نه شي. دغه ټولو حالاتو ته چې دا ملي مسایل دي، ملي قضایاوي دي، دغه د حال لپاره موږ یوازینی تاریخي ښه نقصه چې لرو هغه عنعنوي لویه جرګه ده چې اوس یې اړتیا تر بل اړخ نه ډېره ضرور ده چې باید عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي.
د جرګو په باره کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخالفتونه هم شته دي او جرګې د حل لارې نه بولي. فکر کوئ چې حکومت چې تاسو خواست کړی دی چې حکومت د لویه جرګه راوغواړي، هغه به په خپله چې موجود دی څنګه به لویه جرګه راغواړي؟
د غږ اول په ملي حکومت باندې کوو او د ملت غوښتنه هم دغه شی ده. یا که چیرې حکومت په دې کار کې ناغري وکړه یا ځینې خارجي کړی د دغه مخه نیسي، تاسو وګورئ خورجان میرویس نیکه چې لویه جرګه راوغوښتله هغه پاچا نه و، هغه یو ملي مشر و په شهر صفا د زابل کې جرګه راوغوښتله. نور لهذا موږ اول غږ په حکومت باندې کوو چې حکومت باید دغه جرګې د جوړېدو لپاره خپل تحصیلات برابر کړي.
ښه، نو دا خو حکومت دی، ملي مشر خو نه دی کنه. ملي مشر خو چې وي هغه خو ټول قوم مو خلک ور سره ولاړ وي. اوس خو تاسو په خپل ویلي چې په حکومت کې دغه ځنې کړې دي ملي نفاق د لپاره کوشش کوي، په داسې حال کې د ملي جرګې طرفداران به څوک په حکومت؟
نو د ملي جرګې طرفداران خو دلته لوی عظیم ملت پروت دی، 10 ملیون نفوس پروت دی، دا د ملت غوښتنه ده.
نو ملي جرګه چې راوغوښتل شي څه فیصله به وکړي، عملی کېدل څنګه؟
ملي اتحاد باندې به ښکې چې افغانان ټول سره متحد دي، متفق دي، د قانون په حاکمیت به غږیږي، د امریکا په نوې ستراتیژي باندې به خبرې کوي. دا لویه جرګه په دې معنا باندې نه ده چې حکومتونه راچپه کړي، فقط د افغانستان په ملي قضایاو باندې به تصمیم نیسي او خپل ملي اراده به تمثیل کړي.
ستاسو خپل نظر څه دی دغه ستراتیژي په بارکه امریکا او افغانستان؟ خو
زما په شخصي ان باندې په دغه ستراتیژي کې هغه هم نقطه چې واغه دا و چې په موږ په ګاونډي و چې څلور لسیزې کې په افغانستان کې مداخله کې په غیبه زیات فشار راوستل شي. او متاسفانه تاسو ولې چې په دغه دوه درې ورځو کې بیا د امریکا متحده ایالاتو $100 میلیون د پاکستان سره کومک وکړه، نو خلک لیا هم پسې ناهیلي کړل. موږ امیدواره یو چې په دغه نوې ستراتیژي کې د سولې او د ثبات او د امنیت پر وصول کې د سولې په هغه مسله باندې باید ډېر کار وشي، نه د جنگ د لارې. ځکه ولس کله موږ دا جنگ ولیده چې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خاتمې لاره ورته پیدا نه شوه. بهترینه لاره دا ده چې باید په سولې باندې په ستراتیژي کې ډېر فوکس وشي.
ډېره زیاته مننه شهزاده مسعود صاحب، کور مو ودان. د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول را مننه کوم چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.